د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړې استازي زلمی خلیل زادوی د سولې په ټولو هڅو باندې افغان حکومت خبر ساتلې. نو مولي دا خبره آزادۍ رادیو سره نن په یوې ځنګړې مرکې کې کړې. په دې خبرونه کې همدا زموږ د سر موضوع ده. له خلیل خلیل زاد سره به د آزادۍ رادیو د مرکې بشپړ تفصیل درته وړاندې کوو. دوستانو ستړي مشي، بیا مو هم هرکلی کوو. دا زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله ستانکزی دروري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیل زاد نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبانو سره د سولې په مورد د ټولو خبرو جزئیات وخت په وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی، او په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي او 612 نور ټپیان دي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیل زاد نن وویل چې د طالبانو سره د سولې په مورد د ټولو خبرو جزئیات وخت په وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. خغلی خلیل زاد دا خبره نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیل زاد وویل امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې پروسه نه منحصروي، بلکې د سیمې هیوادونه هم باید په دې پروسه کې فعاله ونډه د واخلی. د سیمې د هیوادونو فعال ونډه د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه دي چې افغان ولسمشر او افغان حکومت پرې تل ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد پرون شپه کابل ته رسیدلی او نن یې خپل ملاقاتونه پیل کړي دي. هغه نن د ورځې په پیل کې د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي د مشر او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له رئیس عمر داوودی سره د سولې په مواردو باندې خبرې کړي. ښاغلی خلیل زاد په خپل ټوټر ویلي وو له دوی سره د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیل زاد دا وار په دې سفر کې د بین الافغاني ټیم د تشکیل او د راتلونکو خبرو په مهمو ګامونو بحث کوي. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی. دغه بانک ویاند ملحشور په دې اړه وویل
حبیب بانک خپل سرمایه په افغانۍ تبدیل نه کړه او هیڅ نو اتنا او توجه د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې تر څنګ حبیب بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه چونې له لارې نه دی ترسره کړی.
حبیب بانک په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. حبیب بانک یو له محدودو بهرنیو بانکونو دی چې څنګه افغانستان کې هم پرانستې وه او اکثر یې د بهرنیو کمپنیو او اشخاصو بانکي چارې مخته وړلې. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي کندهار او روزګان ولایتونو کې د ماشومانو د ګزاڼ یا پولیو درې تازه پیښې ثبت کړي. دغه وزارت د پولیو ضد پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ نن ازادي راډیو ته وویل
په 2019 کال کې تر دې دمه موږ درې پیښې لرو. دوه پیښې په قندهار کې دي، یوه وروستۍ نیټه د روزګان ولایت د شهید حساس ولسوالۍ نه
سبت شوي پیښې په هغو سیمو کې دي چې ناامنۍ او د واکسین د تطبیق مخه نیولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ماشومانو ته د ګزاڼ ضد واکسین د لګولو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی. تمه ده چې په 1.5 ولایتونو کې دغه کمپاین 9 میلیونه او 3 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې د نیپال په جنوب کې طوفان ونی او د برق ستنې لبیخې ایستلې چې له کابلې خلکو ته زیان اوښته. د بیړنیو حالاتو عملیاتي مرکز ویلي 612 نور کسان په دې طوفانو کې ژوبل شوي هم دي. د ژغورنې عمله سیمې ته رسیدلې او خلکو ته د مرستې رسولو عملیات دوام لري. د نیپال د پوځ ژغورونکي ټیمونه د دغه هیواد له پولیسو سره یو ځای له پلازمېنې کټمنډو لسګونه کیلومتره لرې په طوفان ځپلې بارا او پارسا سیمو کې د ژغورنې عملیات پر مخ وړي. بي ځای شویو او زیانمنو شویو ته خوراکي توکي او روغتیايي خدمات رسول شوي. په نیپال کې موسمي اورښتونه عادي وي، خو داسې لږ لیدل شوي چې سخت بارانونه وشي او پکې خلکو ته مرګ ژوبلي واوړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وی هیواد د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اغلو نن د هم ویل د امریکا په فشارونو سربیره له وینزویلا سره په ټولو برخو کې د اړیکو د پراختیا غوښتونکې ده. اغلو نن دا خبره له خپل وینزویلیایي سیال جورج آریازا سره په یو خبري کانفرنس کې په ترکیه کې وکړه. ترکیه د روسیې، چین او کیوبا ترڅنګ د نیکولاس مادورو په یوې تر ټولو سترې ملاتړ یوختي. متحده ایالاتونو د لاتینې امریکا ګڼو هیوادونو او اروپایي ټولنې د وینزویلا د مخالفینو له مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی. ګوایدو او لسګو نظر پلویانو د نیکولاس مادورو حکومت په فساد او درغلیو تورن کړی او ځان یې د وینزویلا موقت جمهور رئیس اعلان کړی. او فیسبوک ټولنیز شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلې 103 پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه لري کړی دي. د فیسبوک د سایبري امنیت د برخې مسول نتانیل ګلایچر نن په یو بیان کې وویل په پاکستان کې دغه فیسبوکونو د نه اعتماد وړ چارې مخته وړي. ګلایچر زیاته کړي کته هم د 2 میلیون او 3 لک خلکو دغه درلودونکو پاڼو او اکاونټونو خپل هویت پټ کړی و، خو دوی پرې پوه شول چې د ISPR لپاره کار کوي. ISPR سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. اخوا فیسبوک د هند ملي کانګرس یا ANC د ګوند شپکسو وات یا پانی هم لري کړی. فیسبوک د دغه پانو د لري کولو دلیل هم دا راوړی چې دغه پانو د نه اعتماد وړ چارې تنظیمولي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. دا افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد ویل طالبانو سره د خپل خبرو اترو جزئیات په پرله پسې توګه له افغان حکومت سره شریک کړي دي. نوموړي دا څرګندونې نن له ازادي رادیو سره په یوې ځنګړې مرکې کې کړي. د مرکې جزئیات در سره شریکو. دا به مو اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه ریپورټونه به بنسټ دي چې ګوندې د سوریې له جګړې څخه د فاطمین لشکر افغانستان ته ستون شوی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ځینو رسنیو ریپورټونه ورکړي چې لسګوره زره افغانان چې د ایران د حکومت په ملاتړ په سوریه کې جنګېدلي وو دا مهال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستان د تروریزم محکمې لغوه کړي چې څه باندې 4 کاله مخکې په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته د ورته حملو د مخنیوي په هدف رامنځته کړي وي. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای د طالبانو سره د خپل خبرو اترو جزئیات چې د افغانستان د سولې په اړه دي په دوامدار توګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. خغلی خلیلزاد نن په کابل کې په یوې ځنګړې مرکې کې له ازادي رادیو سره څرګندونې کړې دي. دا چې نوموړي موده وروسته کابل ته تللی دی او دغلته له چارواکو سره ګوري. د نوموړي دا سفر د افغانستان د سولې لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. تمیم اخکر زما همکار دی، هغه د ازادي رادیو سره د زلمی خلیلزاد دغه ځنګړې مرکه اوریدلې ده چې البته دا به وایي چې دا مرکه به وروسته خپرېږي، خو تمیم اخګر به یو راسره اوس جزئیات شریکي اخګر سب خبرونه ته ستړی مشي. په دغه ځانګړې مرکه کې خغلی خلیلزاد کوم مهم ټکي یاد کړل؟
بله سلام تاسو ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن ویل چې دوی د طالبانو سره د ملاقات نه مخکې او وروسته ټول جریان هر وخت د افغانستان ولسمشر، د افغانستان اجرائیه رئیس او نور سیاسيونو سره شریکه کړي دي. ښاغلی خلیلزاد نن ازادي رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې ویل
پیش از هر ملاقات با طالب میایم اینجا و با دادر ملاقات با طالب ها پس میایم. غیر از دفعه و دلیلشی بود که من با جناب رئیس صاحب تلفنی هم صحبت کردم. اما روزی که من صحبت ما با طالب ها این دفعه که 16 روز گرفت تمام شد، بحثا دوامدار شد و بعد از او یک مجلس مهم در واشنگتن سر روی مسئله افغانستان بود که مجرای صاحب در جیجانگ داشتم، من مجبور شدم که برم با واشنگتن بدون که بتان میجا ما در برای راوی گفتگویی که با اونا داشتم که مسئله در کجاست برشان، همچنان گفتم که 45 دقیقه بعد سفیر و قماندان میاین خدمتشان آقای بسه و جنرال ملر، یعنی ما کوشش نهایی خود میکنیم.
لکه څنګه چې دوی خپل ویل چې دوی تر اخري حد پورې خپل هڅه کوي تر څو چې افغان حکومت د سولې په تړاو هر هڅې څخه به خبر وساتي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګاري استازي نن سهار د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس او د افغانستان سولې تړلي ځینې سیاسي چهرو سره هم لیده کتنه درلود. ښاغلی زلمی خلیلزاد د تیر دوشنبه په ورځ خپل رسمی سفر پیل کرد چې د بریتانیې او بروکسل نورسته کابل ته راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې په یو نشر شوي اعلامیه کې ویلي و چې تمه ده ښاغلی خلیلزاد د افغانستان تر څنګ بریتانیا، بلجیم، ازبکستان، اردن، قطر او پاکستان ته هم سفر ولري. او د دې اعلامیه په اساس ښاغلی زلمی خلیلزاد غواړي چې د دغه هیوادونو ملاتړ هم د افغانستان سولې په تړه ولري. او د دې ترڅنګ تر دې مخکې د ښاغلی خلیلزاد هدف افغانستان نه راتګ دا ویل شوی و چې ښاغلی خلیلزاد غواړي چې د افغانستان سیاسي چهرو سره هم لیده کتنه ولري او د دوی ملاتر هم د سولې په تړاو ځان سره ولري. په عین حال کې تر دې مخکې د افغانستان د ملي شورا امنیت شورا مشاور ویلی و چې نیوکه کړې وه د خلیلزاد صاحب د حرکاتو په هکله، د دې اقداماتو په هکله، او ویلی و چې افغانستان حکومت حاشیته وړل شوی دی، افغان حکومت د دغه موارد څخه خبر نه لري. په دغه مرکه کې دا پوښتنه هم مطرح شوې دي چې استاسي موقف د حمدالله محب په حق له چش دي او ښاغلی خلیلزاد په دې حق له ویل.
ما در این باره در باره آقای ما چیزی نمیخوایم بگویم، امریکا فیصله خود کرده در این باره و تنها همو کفایت میکنه از در باره چیزی که ما باید بگویم.
لکه څنګه چې دی ویل چې امریکا تر دې مخکې دی پاک له خپل پریکړه کړې دي، اوس دوی نه غواړي چې دی پاک له نور جزئیات ورکی. خو د افغانستان حکومت هم په تمه دي چې ښاغلی زلمی خلیلزاد سره وویني، او د دې ترڅنګ مخکې تر دې هم ځینې سیاسي چهرې ویلي و چې امکانات شته چې زلمی خلیلزاد د افغانستان څخه یو پیاوړی خط تیم ځان سره دوهی تویسی، او تمه ده چې د سولې شپږم دور د خبرو اترو طالبان سره مخامخ کښېناستل شروع سي. اما دا تر دا اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغانستان سیاسي چهرو هم مخامخ طالبان سره کینی، آیا په هماغه جلسه چې ښاغلی خلیلزاد له طالبان سره ویني دوی به وي، دا تر اوسه پورې روشان نه دي. بلې،
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. تمیم اخګر وو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ځانګړي مرکې جزئیات را سره شریک کړل. موږ ژمنه کوو چې دا مرکه به زموږ په نورو خپرونو کې په ځانګړې توګه د سبا ورځې په خپرونو کې په جزئیاتو خپره شي. لکه په دې مرکه کې مو هم چې واورېدل، کسام ښاغلی خلیلزاد د حمدالله محب چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دی د څرګندونو په اړه د څه ویلو یا کوم دریځ خپلولو نه ډډه وکړه، خو له کابل نه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي دي چې ښایي خلیلزاد له دې کابل هم اړ نه شي چې له ښاغلي محب سره په لیدنو کتنو کې شامل واوسي، چې ښاغلی محب په همدې ورځ د کونړ او نورستان ولایتونو ته په یو سفر تللی دی. له بل لوري نه په کابل کې ښاغلی خلیلزاد نن د ولسمشر محمد اشرف غنی، د دفتر له رئیس سلام رحیمی، او همدارنګه د سولې په چارو کې د ولسمشر له استازي عمر داوودزی سره کتلی دي. په سهارنۍ خبرونو کې مو رپورټ درلود چې ټاکل شوې ده د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله سلام نن وګوري. همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې ښاغلی خلیلزاد د افغان اجرایه رئیس عبدالله سلام د افغانستان د سولې په چارو کتلې د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون را سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. خوزون صاحب، لومړی خو ډیره مننه چې وخت مو راکه او خبرونې ته ستړي مشي. دا راته ووایي چې د افغان اجرایه رئیس او خغلی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې په کوم مسلو باندې بحث وشو، او دا لیدنه په داسې حال کې چې د افغان حکومت او اجرایه خلیلزاد ترمنځ د اړیکې په رسنیو کې ترنګلې ښکاری دي، د لیدنې عمومي فضا څنګه وه؟
سلامونه انصر تاسو او اوریدونکو ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت اجرایه رئیس نن ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ولیدل، او هر هغه څه چې د قطر په مذاکراتو کې ډاکټر زلمی خلیلزاد بحث کړی و هغه د افغان حکومت له اجرایه رئیس سره شریک کړل. او همدارنګه ډاکټر زلمی خلیلزاد ویل چې د سولې په پروسه کې هیڅ شی له افغانانو څخه پټ نه دی او هیڅ پنهانکاري شتون نه لري، او هر هغه څه چې هلته بحث کیږي هغه یوازې د افغانستان له حکومت او د افغانستان خلکو سره شریکیږي. ډاکټر زلمی خلیلزاد نن اجرایه رئیس ته ډاډ ورکړ چې دوی له طالبانو سره په واضح ډول خبرې کړي دي چې هیڅ شی وروستی نه دي، او تصمیم ګیرین دا افغان حکومت دی او په ټولو هغو مسایلو چې د بحث کیږي هغه یوازې هغه مسایل دي چې په امریکا پورې اړه لري. د افغانستان په داخلي مسایلو باندې او د نظام په جوړښت او د مذاکراتو د پایل او نورو مسایلو باندې دا حق د افغانانو دی، او دا خبرې باید مخامخ له افغان حکومت سره وشي. اجرایه رئیس هم وویل چې په کور دننه له سیاسي مشرانو او فعالانو سره نخبګانو سره مشورې روانې دي، ډېر زر به یو نوې شورا جوړه شي چې د دې شورا د جوړېدو لپاره بحثونه پیل شوي دي، تر څو موږ د سولې او مذاکرات لپاره یو ژبه پیدا کړو او د یو واحد دریځ د سولې پروسې ته ننوځو.
کابل ته د خغلی خلیلزاد دا سفر تر ډیره داسې انګیرل کیږي چې نوموړی به له افغان مقاماتو سره په شریکه هڅه وکړي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي او د طالبانو سره د افغانانو خبرې پایل شي. که څه هم تاسو د بی شورا یادونه وکړه، څنګه په دې برخه کې دغه شورا څرنګوالی د همدغې برخې لپاره یو اقدام بللی شو؟
تاسو ګوري چې د سول لپاره طالبان کوښښ دا کوي چې د ځینو احزابو د ځینو مدني ټولنو د ځینو اقوامو او د ځینو سیاسي شخصیتونو له استازو سره بیا د خپل شخصیتونو سره خبرې وکړي چې دا خبرې ځای ته نه رسیږي، او یوازې د لپاره چې د نظر د اظهار مسلې بل کوم عملي جنبه نه لري. نو په همدې خاطر حکومت کوښښ دا کوي چې یو دولت محور ملي اجماع رامنځته کړي چې ټول سیاسي ځواکونه په افغانستان کې چې دي، څه داخل د حکومت کې دي او څه بیرون د حکومت کې دي، دا ټول په یو میز را ټول کړي او ټول افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه په دې هیئت کې ځان وویني چې وکولای شي هم هغه هیئت چې مذاکره کوونکی دی چې هغه ډېر زر اعلان شي، هم په هغه کې خپل ځان وویني، او هم هغه تصمیم ګیرنده کومه اجماع چې به رامنځته کی په دې کې هم ځان ویني. زموږ کله نظر دا هڅه باید منسجمه متمرکز او یو واحد شي او توحید شي، تر هغه چې موږ یو توحید او شبه هڅه ونه لرو او یو واحد غږ پورته نکو. زه فکر کوم یا د حکومت د افغانستان د افغانستان د حکومت له لري دا هڅه ځای ته نه رسیږي. نو په همدې خاطر موږ کوښښ دا کړی دی چې دوه ورځې وړاندې تاسو ولیدل چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور له شمېر مخکښو افغان سیاستوالو سره ولیدل، او دا لړۍ دوام لري. امیدوار یو چې د دې لړۍ په پای ته رسیدو سره موږ د وی داسې شورا شاهدان اوسو چې هغه ټول افغانانو ته قابل د قبول اوسي او د ټولو افغانانو نمایندګي پکې شوې وي. د دې شورا لاندې بیا یو مذاکره کوونکی حیات هم اعلانیږي چې هغه بیا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د سیاسي احزاب او د ټول افغانستان د ښارو د پرمندګۍ باندې بیا د سولې مذاکرات کې برخه اخلي.
ډیر زیات مننه ښاغلی خوزون. دوستانو، د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند فریدون خوزون و چې د اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نننۍ لیدنې په اړه را سره معلومات شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي خبری مجله اورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت هغه رپورټونه ردی چې ګوندی د فاطمیون ځواکونه یا لشکر چې په سوریه کې د ایران په ملاتړ جنگیدل دی او ګڼ افغان سرتیری پکې دي، په سوریه کې د داعش لماتې وروسته وسپیرته افغانستان ته ستنېږي. په دې مسله د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د سوریې له جګړې د فاطمیون د لخکر د راستنېدو راپورونه ورکړل شوي، د افغانستان دفاع وزارت دا راپورونه ردوي او په اړه د څېړنو خبره کوي. د دې وزارت ویان قیس منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه فاطمینو ډلې په حقله وزارت دفاع هیڅ نظر نه لري او دغه ردوي موږ نو دې په حقله به موږ خپل څېړنه کوو. دا به بدی تاسو سره موږ شریکو، ولی اوس دا ویلای شم چې دا موږ ردوو اېدې په حق له موږ هیڅ معلومات هم نه لرو.
یعنی افغانستان ته راتګ ردوي؟
افغانستان ته دې راتګ موږ ردوو.
دا په داسې حال کې چې تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی راپور خپور کړ چې لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریه په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو، د سوریه پاتکلنه کورنۍ جګړه کې لګډون وروسته افغانستان ته د راستنې دوه په حال کې دي. دا افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې تاسوول شوی وو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د مهدی پونم لیو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټو به هرات ترستون شوه او نه غواړي چې بشپړ نومي افشاشي هم خبري کړې دي. مهدی چې اوس یو شکلند دی وایي چې په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تورس پسترګ قتل کیږي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتيري او له افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان او یو شمیر نور هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګي استخدام کړي او د جګړې ته استولې دي. د تیر لمریز کال د سلواغي په 15مه د امریکا متحده ایالاتونو د فاطمیون او زینبون ډلو چې افغانان او پاکستانیان پکې د ایران په ګټه جنگيږي بندیزونه ولاګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیپن مونوچن د دغه بندیزونو د اعلان په بیان کې ویلي و چې د ایران رژیم په دې هیواد کې ډیره کډوال له خپل حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په تازه راپور کې د افغان اتصارون کې لقول لیکل شوی په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکی کړي، ایران خای لدی په خوانیو جنگیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي. حتی موکړه په دیاړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو، خو دغه وزارت او د ملي امنیت شورا په دیاړه څنګه وایي زیاتوي چې په دیاړه باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له پرلپسې هڅو باوجود هم زموږ اړیکه ځواب نکړه. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي په دې کې شک نشته چې د فاطمیون وسلواله ډله د افغانستان ته داخله شوې وي، خو دوی وایي د افغانستان سیاسيون او په حکومت کې دننه کړی له دغه ډول ډلو څخه ملاتړ کوي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
متاسف سره دغه په حکومت کې هم داسې کړی ستاسو حد دغه سیاسيونه لکه د فاطمیونو نه حمایت کوي د دوی د خپل د ګټو په خاطر، اما حکومت مکلفیت لري قانون به یو سام په ټول جامعه کې تدبیر کی او دغه وسلوال سرخوګي جوړي افغانانو ته داخله سلا کی او د قانون مګولو ته وسپاري.
خغل مجاهد له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې له فاطمیون بلکې باید له ټولو هغه وسلوالو ډلو سره چې د نړۍ او افغانستان امنیت ته ګواخ پیښوي ورته چلند وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د ترهګرۍ هغه محکمې لغوه کړې چې څباندې څلور کاله مخکې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د حمله وروسته رامنځته کړې وي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري.
په پاکستان کې د پوزي ځانګړو محکمو لخوا د ترورستي فعالیتونو په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمو بهیر په 2015 کال کې وروسته له هغې سره پیل شو چې د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې په پېښور کې پر یوه پوزي ښوونځي د پاکستاني طالبانو په حمله کې له 150 زیات کسان چې اکثر یې زده کوونکي وو وژل شول. د دغو محاکمو د اعتبار موده نن دوشنبه پای ته ورسېده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل دغه پوزي محکمې د ځانګړو شرایطو پر اساس تنظیم شوي او فعالیت اغیزمنو. چودري زیاته کړه موږ دې ته نږدې شوي یو چې ترورزم له منځه یوسو. د چودري په وینا حکومت نشوي کولای چې د دغو محاکمو د غزولو لپاره د پارلمان منظوري ترلاسه کړي ځکه مخالف ګوندونه د صدر اعظم عمران خان د حکومت د هر اقدام مخه نیسي. د دغو محاکمو د فعالیت د غزولو لپاره د 324 کسیز پارلمان د 2/3 برخې ملاتړ ته اړتیا وه. د راپور له مخې له دې وروسته به د ترورزم په تړاو دوسیې د عادي محاکمو لخوا چې پر بیروکراسۍ او د عدالت په ورو بهیر تورنې دي څیړل کیږي. د پاکستان د پیپلز ګوند یو لوړ پوړي غړي فرحت الله بابر وویل دا ګوند د پوځي محکمو د غزېدو ملاتړ نه کوي او حکومت باید پر ځای د عادي محکمو سیستم پیاوړی کړي. د چارو کارپو زاهد حسین وویل د ځانګړو پوځي محکمو بندیدل خی د پاکستان د ترهګری په وړاندې پر مبارزې مستقیم اغیز و نکړي، خو دا نه روښانه چې د پاتې هغو کسانو چې د ترورزم په تړاو نیول شوي دوسیې به په څه ډول څیړل کیږي. ښاغلی حسین زیاته کړه عادي محکمې د ترورزم د دوسیو د څیړلو لپاره وړتیاوې نه لري. موږ دوه لارې لرو، باید قضایي سیستم پیاوړی کړو یا هم دې ته اړتیا ده چې د پوځي محکمو د کار د غځولو لپاره بله لاره وموندل شي. د بشري حقوقو ډلو پر پوځي محکمو انتخاب کړی او په پاکستان کې د اعدام د سزا په وړاندې چې معمولا په دې هیواد کې پر جنایتکارانو عملي کېده کمپاین کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا په تیرو څه باندې 4 کلونو کې دغو پوځي ځانګړو محکمو د 478 دوسیو په اړه پریکړې کړې او 240 کسان په اعدام محکوم کړي دي. د اعدام دغه سزا په 55 دریزو عملي شوې ده. نورو 192 مشکوکو کسانو ته هم د بند بیلابیل سزاوي ورکړل شوې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګټ اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنټ ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نه اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی نه واز د چی زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې تاسو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه، عکسونه او له همدارنګه ویډیوي خبرونه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د سرکاري چې د ترکیه د ولسمشر د عدالت او پرمختګ غوند خاروالي په انتخاباتو کې لمات سره مخ شوې ده. په دغو انتخاباتو کې د ځینو کسانو د وژل کېدو او په لزګونو نورو د ټپي کېدو خبره هم ورکړل شوې. صالح محمد صالح پرې ریپورت لري.
د سشکری چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د شروالی په پرونی انتخاباتو کې لپام وړ ماتې سره مخامخ شوی دی. واکمن ګوند او اتحاد په پلازمینه انقره او احتمالا په استانبول ښار کې ماتې خوړلې ده. په ترکیه کې د نن ورځې د راپورونو پر اساس د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید منصور یواش په انقره کې څرګنده بریا خپله کړې ده. که څه هم په استانبول کې د انتخاباتو نتایج د انقره د ټاکنو نتایجو ته ورته دي او تر اوسه معلومه نه ده چې په واقعیت کې څوک پکې ګټون کوي دی، خو ظاهرا رجب طیب اردوغان په استانبول کې خپل ماتې منلې ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ په اکثرو حوزو کې یا ګټونکي یا مساوي سوي یو. دا څه معنا لري؟ که خلکو شاروالتوب را نه کړ ځینې حوزې یې د عدالت او پرمختګ ګوند ته ورکړي دي. د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند ویلي چې د نږدې 99% شمیرل سوی رای له مخې هغو کاندیدانو چې دغه ګوند یې ملاتړ کوي 4,011,219 رایې ګټلې دي. د عدالت او پرمختګ ګوند بیا ادعا کړې چې کاندیدانو یې 4,011,219 رای ګټلي او د پخواني صدر اعظم بنیالی الدریم د رای شمیر شاوخوا څلور زرو ترسیږي. لکه چې په 2019 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اجرایوي صلاحیتونه زیات شول. دا په ترکیه کې د ښاروالۍ لومړني انتخاباتي ګڼو کسانو دغه انتخاباتو ته د اردوغان او د ده د واکمن ګوند د ځواک د ازموینې په سترګه کتل. لکه چې عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک ته رسېدلی، اردوغان او ګوند یې هر انتخابات ګټلي دي، خو ولسمشر او ګوند یې د اقتصادي بحران، بیکاري، د پیسو د انفلاسیون او د پورونو د اندازې زیاتېدو له کبله د خلکو له زیاتېدونکي مخالفت سره مخامخ دي. په ترکیه کې په انتخاباتو پورې د اړوند تاوتریخوالي په نتیجه کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی.
دوستان اوس هم دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی دی او په بله نیم ساعته خبري مجله کې دی درسره.
انصاف عزیز، تشکر از شما، خسته نباشین.